د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونې ته شراغلاست. د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. د قهرجن خلکو لخوا په هوهلو ډبولو وژل سوې افغاني میرمنې د مړینې یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه دا قضیه نه ده حل سوې. دا به هم واورو چې امریکا خپلو هغو پوځیانو ته سزا ورکړې چې د تیروتنې له کبله یې تیر کال په کندوز کې پر روغتون برید وسو او پکښې لسګونه کسان وژل سول. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري، څو اروپا ته د کډوالو د تګ په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. او همداراز به واورو د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین څخه غوښتي دي چې اوکراینۍ پیلوټه نادیا سافچینکو له زندانه خوشې کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکزیک څخه اورو.
السلام علیکم، د خبرونو سرټکی. له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای 1390 کال د افغان خبریالانو لپاره له ستونزو ډکه او خونړی کال وباله. افغان مدني فعالانو د فرخوندۍ د وژلو لومړی تلین ولمانځه، او بیړنۍ پیښو ته د رسېدګې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر سبا پورې به هم د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. بشپړ خبرونه له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای 1390 لمریز کال د خبریالانو لپاره له ستونزو ډک او خونړی کال بللی دی. د دې ادارې د څار د برخې مشر صدیق الله توحیدی نن په یو کانفرنس کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د نای د کلنی راپور د خبرولو پر مهال وویل چې سږ کال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي 116 پیښې دوی ثبت کړي دي. او خو د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یو راپور کې د خبریالانو حالت د اندېښنې وړ وباله، او ویل چې د خبریالانو په وړاندې د تیر کال په نسبت تاوتریخوالی 50% زیات شوی دی. افغان مدني فعالانو د فرخوندۍ د وژلو لومړی تلین ولمانځه، او د هغې د مبارزې د څلی پرانیستی وکړه. دوی پر افغان حکومت په خاصه توګه پر ولسمشر غږ وکړ چې د فرخوندۍ په قضیه کې باید عدالت وشي. فرخونده تیر کال د کپ په 28مه د شاهد شمشیری جومات ته نږدې په دې تور چې ګواکې قرآن پاک ته اور ورته کړی دی، د یو شمېر قهرجنو خلکو لخوا په وهلو وهلو ووژل شوه او بیا یې جسد هم وسوځول شو. بیرونی پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمکوی وړاندوینې ښیي چې د رواني مارچ میاشتې 13 نیټې یعنې سبا پورې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه دوام ولري. ښاغلی برمک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په ځینو سیمو کې ښایي دا بارانونه د سیلابونو د رامنځته کېدو سبب هم شي.
بین په تاریخ 15 تا 18
د 15 تر 30 نیټې پورې وړاندوینه شوې چې ممکن هوا په همدې شان باراني وسی. په ځینو ځایونو کې د بارانونو شدت زیات وي. د اټکل مخې ممکن په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راوځي. کغلی برمکوی د احتمالي سیلابونو او جانونو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی نیولې ده. د هوا پیژندنې یو شمېر نړیوال اژانسونه هم وړاندوینه کړې چې ښایي په همدې مودې کې د طوفان یو څپه هم له افغانستان تیر شي. او په بغلان کې له کورنۍ بيزي شوی سره د مرستې په دوام نن د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان لخوا له 640 کورنۍ سره مرسته وشوه. د بغلان له طبيبي خو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد ازادي رډیو ته ویل دا کسان تر ډیر ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین د سیمو اوسیدونکو دي چې ورسره د وړو غړیو مالګي خرما او بسکویټ مرسته شوې ده. اخو کوم کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړي د ورسېدل یو ځانونو په پرتله ډیره کمی بللي، خو بیا هم ویلي چې ژوند به پرې وچلوي. او د سپورت پردا چې پوره 4.5 ساعت وروسته به د افغانستان او سریلانکا ترمنز د شلاوریزو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې لومړی شلاوریزه لوبه وشي. دا د افغانستان لپاره په نړیوال شلاوری جام کې په دویم دور کې لومړنۍ لوبه ده چې د آی سی سی له یو بشپړ غړي هیواد سره کوي. مې هیروي لنډې د میورسته هم بهرنی خبرونه مې هیروي.
د کورټستان د کارګر ګوند یا پی کی کی وی بیل شبی ډلې پانقره کې د مارچ 13 منټې د برید مسولیت ومانه. په دې حمله کې 10 کسان وژل شوی وو. د کورټستان د خپلواکۍ شاهین پونم ډلې په یو بیان کې چننې په ویب سټ کې خبر کړی دی، ویل دي چې د مارچ په 13 ماشم یو ځان مجنون کې د ترکیه د فاشیستي جمهوریت په مرکز کې د برید وکړ او موږ د دې حمله مسولیت منو. دې ډلې ویل دي چې دا حمله د هغو پوځي عملیاتو په جواب کې شوې ده چې ترکیه ځواکونو د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کوردانو پر ضد تر سره کړی وو. د مارچ 13 حمله درې اونې وروسته تر دې وشوه چې په ورته ډول د موټر بم په حمله کې په انقره کې 9 ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم د کردانو د خپلواکۍ شاهین ډلې یا TAK په غاړه اخیستی و. تمه ده چې په سوریه کې د کردانو مشان د بیل فدرالي سیمې د موجودیت اعلان وکړي، که څه هم د امریکا متحده ایالتونو ویلي دي چې دا نوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. داسې ښکاري چې له دې سره به د ترکیې متحده جبهه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد جنګیږي کمزوري شي. کردان د داعش په وړاندې تر ټولو اغېزمن ځواکونه دي، خو انقره ویره لري چې د کردانو د یوې خپلواکې سیمې له رامنځته کېدو سره به شایي د ترکیې دننه د کردانو سیمې له ګواښ سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري څو اروپا ته د کډوالو د تک په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ډونالد توسکو ویل لا هم له ترکیې سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا شته. دا لیدنې کتنې د بلجیم په مرکز بروکسل کې ترسره کیږي. د دې موافقې لومړنۍ طرحه نږدې 10 مخکې د ترکیې سریاعظم احمد داود اوغلو د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د غونډې پر مهال وړاندې کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل جمهور رئیس سره ویلي دي چې د غواړي پلان راتلونکي کې د اسرائیل له سریاسم بنیامین نتنیاهو سره وګوري او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې ورسره وکړي. د اسرائیلي چارواکو په وینا د اسرائیل ولسمشر ریو روین ریولین چې ماسکاو ته سفر کړی دی 13 له پوتین سره د غونډې پر مهال له هغه وغوښتل چې په سوریه کې د جګړې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو 16 ځواکونه ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتو 16 ځواکونه اوس د اسرائیل او سوریې ترمنځ د ګولان پر لوړو کې ځای پر ځای دي او د سرحد څارنه کوي. اسرائیل د سوریې په جګړې کې بې پرې دریس خپل کړی دی، که څه هم په سوریه کې 2 د حزب الله د ډلې د ځپلو لپاره هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچینکو له زندان خوشې کړي. باراک اوباما تیر ورځ په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او همدا خبره یې ورته وکړه چې نادیا سافچینکو خوشې کړي. نادیا د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، پر دې تور لګېدلی چې قتل یې کړی. د امریکا ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې د منسک د سولې تړون د اوکراین په ختیځ کې د شخړې پر ټولو خواوو ژغ کوي چې بېګناه زندانیان خوشې کړي. په هغه بیان کې چې په کیف کې د امریکا د سفارت په ویبسایټ کې خپور شوی دی، د وسترو صنعتي هیوادونو لپاره د کیف استازي هم د نادیا سافچینکو د روغتیا په برخه کې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له روسیې څخه یې غوښتي دي چې د منسک له تړون سره سم دا خوشې کړي. روسی چارواکو 40 نادیا تورنه کړې ده چې د هوان د ډزو پر مهال 2 روسی خبریالان وشلې دي. روسی څارنوالانو د دې تور په حکم له محکمې غوښتي دي چې نادیا 20 زنداني کړي. د کاسو پولیسو پرون وویل چې 2 تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالی مرستې په تور نیولې دي. یو مشکوک سړی د FR په نوم یو سوداګر پیژندل شوی چې د کاسو له ځوانانو سره یې مرسته کړې چې د داعش له وسلوالو سره یو ځای شي. د پولیسو په وینا د دوی یو شمېر په عراق او سوریه کې وژل شوي هم دي. د PD په نوم دوهم مشکوک کسم داعش ته د 2 وسلوالو د جذبولو په تور نیول شوی دی. د خبرونو پای.
ل احمد چې برڅخه مو د نړۍ خبرونه واوریدل د ازادي رادیو د خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای شئ. د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو وجل سوی افغان میرمنې د مړینې یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه دا قضیه نه ده حل سوی. امریکا خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړي چې د تیروتنې له کبله یې تیر کال په کندوز کې پر روغتون برید وسو او په کې لسګونه کسان وژل شول. دا به واورو چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره او د افغانستان د خبریالانو مرکز 1400 نیم لمریز کال د افغان خبریالانو لپاره له ستونزو ډک کال بللی دی.
نگرانی درشت از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هله لري چې نن به د شل اوورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د دې کپ په خواني اتل سریلانکا ته ماتې ورکړي. د نن ورځ د لوبي په اړه درته معلومات درکوو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اوریدل هیرول ما هیرول. دا ازادي رادیو ده. لسګونه مدني او شدینه فعالانو نن په کابل کې د فرخوندې د وجلو لومړی تلین ولمانځه. د فعالانو چې د فرخوندې د وجلو په سیمه شاهد شمشیره جماعت سره راټول سوي وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د فرخوندې په قضیه کې عدالت ټینګ کړي. فرخونده تیر کال شاهد شمشیره جماعت ته نږدې د قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ډبولو ووژل سوه. زموږ همکار حدیث پردیس همدا مهال د فرخوندې د وژلو په سیمه کې دی چیرته چې خلک د فرخوندې یاد لمانځي. پردیس صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. بشیر صاحب لکه څنګه چې تاسو وویلې نن د کابل په شاهد شمشیره سیمه کې چیرته چې ځان لاوس ولاړیم په لسګونو مدني فعالانو د فرخوندې د وژلو لومړنی تلین په شالداره مراسمو سره ولمانځه. مدني فعالانو د همدستګۍ دوګم ځینې غړو د فرخوندې د وژلو په یاد هغه څلی هم پرانیسته چې د فرخوندې د وژلو په ځای کې جوړ شوی دی. فعالان بیا انتقاد کوي چې حکومت د فرخوندې په قضیه کې بېغوري کړې او حق حقدار ته نه دی سپارل شوی. دوی وایي تر هغې چې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې ټولو ښکېلو کسانو ته د قانون مطابق سخته سزا ورنه کړل شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. فرخونده ملک زاره تیر کال د حد د میاشتې په اته ویشتمه نېټه د کابل ښار د شاهد شمشیره زیارت مخې ته د یو شمېر قهرېدلو کسانو لور دی په دې پلمه په خورا بېرحمۍ ووژل شوه چې ګواکې د قرآن نسخې ته یې اور اچولی دی. که څه هم د افغانستان سترې محکمې موده وړاندې د فرخوندې په قضیه کې ښکېلو دیارلسو کسانو ته خپله وروستۍ فیصله واورولو خو ولسمشر دغه فیصله په دغه فیصلې کې د دې غور لارښوونه وکړه. بشیر صاحب دلته راټول شوي مدني فعالان ټول په یوه خوله دا وایي چې حکومت باید د فرخوندې په قضیه کې عدالت ته جدي پام وکړي او دوی وایي چې د دغې قضیې نه تقریبا یو کال تېرېږي خو لا هم په هغه شکل چې لازم و دې قضیې ته رسېدنه نه ده شوې او که چېرته بیا هم په دې بحث کې بېغوري کېږي نو دوی به خپل مدني اعتراضونه پیل کوي او بیا به د دې مدني اعتراضونو ټول مسؤلیت هغه شاته ورګرځي چې څوک دا قضیه کې بېغوري کوي او انتقاد لوی انتقاد یې همدا ده چې ولسمشر په دې برخه کې باید جدي غور وکړي او دغه قضیه کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړي.
ډېره زیاته مننه پردیس صاحب. حدیث پردیس و چې د کابل څخه یې د فرخوندې د وژلو د لومړي تلین په اړه معلومات راکول.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ده اوس په اورو چې امریکا خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړې چې د دوی د تیروتنو په نتیجه کې تیر کال په قندوز کې په یوه ولسي روغتون برید کې لسګونه کسان وژل سول. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل راوړوي.
دولس امریکایي پوځیان د قندوز په یو روغتون د تیر کال د اشتباهي برید له امله تنبیه شول خو کوم جنایي تور ورباندې لګول شوی نه دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه کسانو ته د هغو تیروتنو له کبله سزا ورکړل سوه چې په نتیجه کې په تیرې اکتوبر میاشت کې د بې پولو ډاکترانو په ولسي روغتون برید وشو او 2 کسه پکې ووژل شول. سره له دې چې څرګنده نه ده چې دغو پوځیانو ته څه ډول سزا ورکړل سوې خو تر ډیره ګمان کیږي چې دغه سزا به اداري وي. په ځینو ورته مواردو کې توبیخي لیکونه د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره مؤثر تمام سوي دي. د امریکا اردو مخکې ویلي و چې د ځینې پوځیانو وظیفه وځنډول سوه خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. چارواکي وایي په تنبیه شویو کسانو کې هم افسران او هم سربازان شامل دي خو کوم جنرال پکې نشته. دغو چارواکو چې د اقداماتو د تفصیل ورکولو اجازه نه درلوده او د خپلو نومونو د اخیستو څخه یې ډډه وکړه وویل چې د تنبیه پروسه تکمیل شوې ده.
د بی پولو ډاکټرانو د سازمان یوې ویان د ساندرا موریلو وویل تر څو چې د امریکا دفاع وزارت د خپلو اقداماتو په هکله دوی ته مستقیم معلومات نوی ورکړي یا یې اعلان کړي نوی دوی په هکله کومه تبصره نه کوي. په قندوز کې د بی پولو ډاکټرانو پر روغتون باندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوې ای سي 130 ډوله الوتکې تیر کال هغه مهال برید کړی و چې طالبانو د ښار پراخې سیمې لاندې کړې وې او په ځینو نورو برخو کې د دوی او حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ روان و. بی پولو ډاکټرانو د امریکایي الوتکې د غبرید یو سخت او وحشي یرغل ګڼلی و او د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې وه، خو دغه ډول تحقیقات ترسره نه سول. جنرال جان کیمبل چې هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان و، د غبرید یې له غمه ډکه داسې یوه پیښه وګڼله چې په اصل کې د بشري تېروتنې څخه چې مخې نیول کېدای شوه رامنځته شوې ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
زموږ غږ لازادي رادیو اوري. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره او د افغانستان د خبريالانو مرکز ډیر لسو څلور نیوم لمریز کال د افغان خبريالانو لپاره لستونزو ډک کال وباله. دې بنسټونو نن د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپورونه خپاره کړل. د دوی سروې شي چې په دغه کال کې خبريالانو او د رسنیو مسؤلین د تیرو کلونو په نسبت زیات ځورېدلي او په مرګ ژوبل کې هم زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او د افغانستان د خبريالانو د مرکز له نظره 1349 لمریز کال د افغان خبريالانو لپاره د نورو کلونو په نسبت لستونزو ډک او خونړی کال و. دا ادارې وایي په دې کال کې افغان خبريالان نه یوازې دا چې ګواښل شوي، وهل شوي او زندانونو ته اچول شوي، بلکې وژل شوي هم دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د سار د سانګې مشر صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې کال کې د خبريالانو پر وړاندې د زور زیاتی 114 قضیه ثبت کړي دي.
یک رقم درشتی از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم که در
دوبل د خبريالانو یو لوی رقم مو ثبت کړي چې په سوار لسو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. په 49 لمریز کال کې 12 خبريالان وژل شوي، درویش ټپیان، 15 ګواښل شوي او 13 توهین شوي دي چې ټول 114 مورد کېږي
که مجموعاً 116 مورد را احتوا میکنه.
د نای راپور وای په دې قضیو کې 6% حکومت، 14% طالبانو، 1% نامعلومو کسانو او 1% بهرنیو ځواکونو پورې اړه لري. په راپور کې راغلی چې اوس هم خبريالان اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري او په رسنیو کې د ښځو ونډه مخ په کمېدو ده. راپور وایي په دې کال کې د طلوع ټلویزیون د و کسانو وژنه یوه دردونکې پیښه وه. په دې ورځ د افغانستان د خبريالانو مرکز هم د خبريالانو د وضعیت په اړه خپل یو کلن راپور خپور کړ او د دې تر څنګ یې ځینې خبريالان وستایل. د خبريالانو د وضعیت په اړه د دواړو ورګانونو په راپورونو کې لږ څه توپیر لیدل کېږي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز رئیس احمد قریشی وویل په 49 لمریز کال کې د خبريالانو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې د 93 لمریز کال په پرتله 50% زیاتوالی راغلی دی.
مرکز خبرنگاران افغانستان در 12 ماه اخیر 191 قضیه خشونت فیزیکی و
دوویل د افغانستان د خبریالانو مرکز په وروستۍ و 12 میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د خشونت 119 قضیه ثبت کړي دي. دا شمېره په تیرو کلونو کې 103 قضیه وې. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو 6% د محدودیتونو 22 د توهین او سپکولو 9 د فزیکی چلن 6 او د غیر قانوني اظهارولو او پختلو 1 قضیه ثبت شوي دي. افغان خبريالان وای نامنی او ډول ګواښونه سبب شوي چې په لسګونو خبريالان او د رسنیو کارکونکو خپل دندې خوشي او یا له هواده ووزي. دوی وایي حکومت چې کومې ژمنې د خبريالانو د خوندیتوب په حق لکړي تر ډېره ځایه له یاده ایستلې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د یوه ګمان په حد کې بللې. د جمهور رئیس مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي وروسته له هغه دا خبرې ازادي راډیو ته وکړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولاس هیسم 2016 کال له ستونزو ډک کال وباله او ویل چې د حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د ګمانونو په حد کې دي، ځکه چې حکومت سږ کال د ټولو برخو د ښه والي لپاره هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي دا خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سږ کال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. ښاغلی هاشمي دا هم وویل چې حکومت د سولې د هڅو تر څنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده.
امسال علاوه بر ازی که ما تلاش داریم بخاطر
خغلی هاشمی وای سکل پدی سر بیره چې د افغانستان د سولې د پروسې د برلي کېدو لپاره هڅه کوو، د ته هم چمتووالی لرو چې د هیواد امنیتی سکتور له ټولو رامنځته کېدونکو ستونزو سره مبارزه وکړو. یاد دی وی چې په 2014 میلادي کال کې هم د سیاسي او پوځي انتقالاتو څخه مخکې داسې وړاندوینې شوې وي چې د افغانستان نظام به ګډوډیږي، خو دا یوازې یو خیال او ګمان و.
یا مې قسم بود کې نظام افغانستان برهم میخوره، فقط یک
د جمهور رئیس مرستیال ویاند د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورستر بلی واټن زیاتیږي، وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې خراب اقتصادي حالت، جګړې، سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به یې افغان حکومت په 2016 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي. هیسم د سېشنبې په ورځ وویل چې په 2016 کال کې به د افغان حکومت د بقا د خوندیتوب هم یو لوی آزموینه وي. د خغلی هیسم تر خبرو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سایقال له نړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي څو د خپلو وګړو د امنیت د ساتلو، اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پرمخ ولاړ شي. افغان سیاسي کتونکو هم د 2016 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي، د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وروستۍ څرګندونې تاییدوي. یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی. خغلی کوهستانی وایي د 2016 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونې او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبرې تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2016 کال څو واره د 2015 کال په نسبت له ستونزو ډک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه اندېښنې دي چې د 2016 کال کې شته او هیله منو چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خغلی کوهستانی وایي حکومت باید د امنیتي پوځونو په پیاوړتیا، د خلکو د باور په جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2014 میلادي کال په مخه د ډیرو اندېښنو ځواب ووایي. 2014 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډیره ستونزمن بلل شوی چې دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو تر څنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوي دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې په دغه هیواد کې غیر معیاري تحصیلي موسسو معیاري تحصیلي موسسې هم اغیزمنې کړي او د افغان تحصیلي موسسو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. فرید مومن دغه څرګندونې نن په کابل کې د دوهم تحصیلي نندارتون د پرانستې په مهال وکړې. اجمل تورمان نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری دولتي کانکور ځپلي فارغان نن سبا په غیر دولتي یا خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې زده کړې کوي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دغو تحصیلي مرکزونو په معیاري کولو ټینګار کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومن چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو د دوهم تحصیلي نندارتون په پرانیز غونډه کې خبرې کولې، وویل چې یو شمېر غیر معیاري تحصیلي مؤسسو د لوړو زده کړو د ټولو خصوصي مرکزونو اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
باوجود ان کې از طرف برخی از پوهنتونهای خصوصي سعی به عمل میآید،
په داسې حال کې چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونو لخوا هڅه کیږي چې ښه او مثبت فعالیت وکړي، خو دا چې یو شمېر دغه تحصیلي مؤسسې معیاري کړنې نه لري د معیاري تحصیلي مرکزونو په کاري هم منفي اغېز کړی او دا د دې لامل ګرځي چې د دغو پوهنتونونو اعتبار راکم شي.
وا این نقطه باعث میگردد که از اعتبار این پوهنتونها کاسته شود.
اغلی مومند وایي چې دغه وزارت په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د خیالي محصلانو شتون هم په کلکه غندي او هڅه کوي چې د افغانستان ټول خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې معیاري اوسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې نن سبا یو سلو شل خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ فعالیت لري. خو د چارو کارپوهان وایي چې ډیری دغه پوهنتونونه او تحصیلي مرکزونه په لویو ښارونو کې دي چې هیله ده د فعالیت کړی یې پراخ شي. د افغانستان د نندارتونونو د مرکز مسؤلین وایي د دغه نندارتون له جوړولو څخه د دوی هدف تر یو چتر لاندې د ټولو تحصیلي مؤسسو راټولول او د افغان فارغانو د ستونزو راکمول دي. د دغه مرکز مشر عزیز بارکزی وایي چې دغه نندارتون به د درې ورځو لپاره د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي او درانه فارغان یا هغوی چې د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په لټه کې وي کولی شي چې دلته مراجعه وکړي. د بوریحان د لوړو زده کړو د مؤسسې او تن مسؤول رمضان اسدي وایي چې د دولسمو ټولګیو فارغان کولی شي د نندارتون ته راشي او د لوړو زده کړو لپاره خپل د خوښي وړ خصوصي پوهنتون انتخاب کړي. ډیرو تحصیلي مؤسسو او پوهنتونونو دلته ګډون کړی. څوک چې دا طلب دي کولی شي چې راشي او خپل د خوښي لیوال یا سطح سره برابر تحصیلي مؤسسه انتخاب کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې هر کال په زیات شمیر د دولسمو ټولګیو فارغان په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذبېږي او هیله مندي چې دغه فعالیتونه نور هم پراخ او په تحصیلي برخه کې معیاري خدمتونه رامنځته شي. د چارو کارپوهان هم د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو په برخه کې په کمیت او کیفیت دواړو ټینګار کوي. وایي چې په کار د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې له پوره جدیت نه کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هله لری چینن به د شل اوورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د دې کپ پخوانی اتل سریلانکا ته ماته ورکړي. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان او د سریلانکا د لوبډلې د کپتان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په شپږنیمو بجو پیل شي. افغان ټیم وروسته تر دې چې تېره اونۍ د هند په ناګپور ښار کې له لومړۍ مرحلې دوهمې ته بریالی شو، کلکتې ته ولاړ او نننۍ لوبه په دې ښار کې ده. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي رسنیو ته وویل چې د سریلانکا ټیم د پخوا په څیر پیاوړی نه دی، نو هیله من دی چې دا مسابقه وګټي.
Yeah, last time we were near to beat them in the World Cup 2015, but they had very good and experienced batsmen like Sangakkara and Jayawardene.
Tirzan Najdi which mush Sri Lanka ta mati warkru da 2015 kal panadi wal jam ki khudui hagha waq der sh aw tajruba kara batsmenan laka Sangakkara aw Jayawardene laral cha ghoi der shlo ba wakra aw mushtai mati rakra.
Who played outstanding to beat us.
اصغر ستانکزي زیاته کړه چې دا ځل سریلانکا د سنګاکارا او جواردینا په څیر پیاوړي لوبغاړي نه لري، نو هیله ده چې افغان لوبغاړي بریالي شي. د سریلانکا د ټیم کپتان انګیلو ماتیس بیا خبریالانو ته وویل چې تکړه پخواني لوبغاړي تر یو وخته له ټیم سره وي. اوس چې کوم لوبغاړي په لوبډله کې نیول شوي دي، دا د هغوی مسؤلیت دی چې مسابقې به ګټي. ماتیس بیا وویل چې موږ هڅه کوو چې له افغانستان سره ډېر ښه ولوبې شو او دا لوبه خپله کړو. افغانستان ته تاسو عادي نه شئ کتلی. دوی په لومړي پړاو کې نورو ټیمونو ته په ډېره اسانۍ ماتې ورکړه. موږ دوی مهم سیال ګڼو ځکه چې دوی هر ټیم ته د سر درد جوړولی شي، نو موږ باید ډېر ښه کرکټ لوبه وکړو چې افغانستان ته ماتې ورکړو. سریلانکا په 2014 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې له افغانستان سره د سریلانکا تر څنګ ویسټ انډیز دی چې د 2012 کال نړیوال جام خپل کړی. همدارس انګلستان دی چې د 2010 کال د شلو ورونو نړیوال اتل دی. ورسره د جنوبي افریقا پیاوړی ټیم یو ځای شوی دی. په الف ګروپ کې تر اوسه یو لوبه شوې ده چې پکې ویسټ انډیز انګلستان ته په شپږ وکټو شکست ورکړ.
له احمد شبر څخه مو د کرکټ په اړه معلومات واوریدل. یوسف خان زدران را سره له هندستانه پر لیکه دی. سلام زدران صاحب، لوبه به کله پیل سی او افغان ټیم د لوبې ته څومره آماده دی؟
وعلیکم السلام، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. همداسې ده لکه رپورټ کې زموږ اوریدونکو چې واوریدل، دا لوبه شپږ نیمې بجې پیلېږي، اما د لوبې لپاره
هغه مقدماتي کوم کارونه چې باید لیدون کې راشي او یا لوبغاړي میدان په لوري لاړ شي هغه وخت ډېر رانږدې شوی دی. زیات شمېر لیدون کې دا اوس هم زما مخامخ ولاړ دي چې دوی منتظر دي چې لوبغاړي د راتګ وخت چې هغوی وویني له نږدې نه. باندې حال کې نوې خبره ده چې د افغانستان یو اتیا کسیز پلاوی ویل کېږي چې را رسیدونکی دی په څو شیبو کې کلکتې ته. دا دولتي پلاوی دی چې په دې کې اووه اته د کابینې وزیران او د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړي دي. په همدې ډول د میچ د شروع کېدو نه مخکې موږ د نړیوالو تبصره کوونکو چې کرکټ په اړه باندې دوی تبصرې لري پاکستاني مشهور پخواني لوبغاړي رمیز راجا سره خبرې وکړې. هغوی هم یو ډېر ښه نظر لري د افغان ټیم په اړه باندې او دا چې د افغانستان ټیم یو ښه سیالي کولی شي او د دوی نظر دا و چې افغان ټیم هغه څه چې باید کړي وای هغه کړي دي. د افغانانو ته یې میسج دا و پیغام دا و چې کچیر خدا نه خواسته خدا نه خواسته افغان لوبډله ماتې خوري نه باید هېڅکله منفي تبصرې وشي ځکه افغان ټیم په خپل لومړۍ مرحله کې درې مهمې سیالۍ چې باید ګټلې وای یا سیال ګڼل کېدل هغه ګټلې دي. اوس د ډېرو قوي لوبغاړو لوبډلو سره مخامخ کېدونکې ده اما د ډېر ښې لوبې تمې کېدلې شي او دا چې حتی دوی دا هم ویلې چې په دې لوبه کې چې نن ترسره کېږي د سرلنکا سره فشار هم په سرلنکا باندې ده ځکه افغان ټیم له دې وړاندې ښې لوبې کړې دي او درجه بندۍ کې هم په نړیوال شل اوریز کوم درجه بندۍ په ښه رینکینګ کې راغلې ده. نو د نړیوالو تبصره کوونکو هم دې ته په یو ډېر ښه نظر ګوري چې نن یوه ښه سیالي کېدلی شي او حتی د افغانستان لوبډلې د بریا چانس ډېر زیات دی.
یو تصویر
دا دی. بله
ډیر زیات مننه یوسف خان زدرانو د هندستان څخه د افغانستان د نننی کرکټ لوبي په اړه معلومات راکول. د خبرونې نیمای تر رسیدلی له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ډیر لسوه څلور نیویم کال د خبریالانو لپاره په افغانستان کې لستونزو ډک او خونړی کال بللی دی. افغان مدني فعالانو د فرخوندې د وشلو لومړی تلین ولمانځه او د هغې د مبارزې د چلې پرانستنه یې وکړه. په بغلان کې له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې په دوام نن د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال سازمان لخوا له شپږ سوه او شلو کورنیو سره مرسته وشوه. د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی یوې بېلې شوې ډلې په انقره کې د مارچ د دیارلسمې نېټې د برید مسؤلیت ومانه. تمه ده چې په سوریه کې د کردانو مشران د یوې بېلې فدرالي سیمې د موجودیت اعلان وکړي. د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري چې اروپا ته د کډوالو د تګ په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل جمهور رئیس ته ویلي دي چې دی غواړي په لنډ راتلونکي کې د اسرائیل له سریاعظم سره وګوري او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچنکو له زندانه خوشي کړي. او روسي پلاوه بلتون غوښتونکو د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل پاسپورټونه سر له پرونه صادر کړل.
له احمد شیبر څخه په مننې له نجیبه زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوای چې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف د افغان ترک ګډ نندرتون د 500 ترکی سوداګرو په ګډون په کابل کې جوړیږي. د دغه خونې د امریکا مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه نندرتون کې به 25 ترکیه او 15 دیرش افغاني شرکتونه ګډون وکړي.
د دې نندرتون اصلي هدف دا دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراختیا پیدا کړي. د افغانستان او ترکیې د صادراتي توکو لپاره بازار موندنه وشي. د افغانستان د شته منابع او فرصتونو څخه ځان خبر کړي.
د شاغلي پسرلی په خبره په دغه نندرتون کې الکترونیکي او ساختماني توکي، کرنیز محصولات، خوراکي او آرایشي مواد په شپېتو غرفو کې نندارې ته اېښول کیږي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې هر شپه د دغه ولایت له ګمرک څخه شاوخوا 500 بار وړونکي موټر پرته له محصولاتي ریژه. د پکتیا دولتي شورا رئیس عبدالرؤف خان زدران ازادي رادیو ته ویل چې دغه موټر په خوراکي مالونو بار وي او د پاکستان لخوا افغانستان ته داخليږي. شاغلي زدران وایي چې له دې عمله د مالي کال په وروستیو 15 میاشتو کې د پکتیا د ګمرک عواید 50% کم شوي دي. په عین حال کې د پکتیا د مدني ټولنې غړي سید جمال اسف خیل وایي چې د دغه موادو په قاچاق کې د پکتیا امنیتی چارواکی ولایتی اداره د پارلمان وکیلان او حتی د کابل چارواکی لاس لري. د پکتیا د ګمرک رئیس لازادی رادیو سره په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه. په غور کې به د 4 میگاواټ برېښنا د تولید په هدف د برېښنا بند جوړ سي. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا دغه بند به د فیروزکو ښار ټول اوسیدونکو ته برېښنا ورکړي. ښاغلی خطیبی زیاته کړه چې د برېښنا له دغه بند څخه به صنعتي پارکونو او هغو کوچنیو تولیدي دستګاو ته برېښنا ورکول سي چې په کورونو کې کار کوي. په غور کې د برېښنا دغه بند د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت لخوا د 1.5 میلیون ډالر په لګښت د یو روسي شرکت په مرسته جوړیږي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه او زملالی بشیر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته د خبرونه وړاندې کوم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو د اس ام اسونه مشتلی جلیدي. محمد زکی عاصم لپنشیر لیکلی دی پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اندېښمن دی، نو هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر سابوتاژ کړي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په اس ام اس کې لیکلی، 2 کاله وسو چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو رخصتي بنده سوې ده. پوځیانو او بریدملانو ته رخصتي نسته، باید دا ستونزه حل کړای سي. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکلی دی چې هیله ده افغان لوبغاړي له سریلنکا سره نن ښه لوبه وکړي. عبدالرحمن بیا له کندهار لیکلی دی، زه د کرکټ پر ملي لوبډلې بشپړ باور لرم چې نننۍ لوبه به وګټي. همداراز محمد اسلم ارمان له خوست لیکلي که افغان لوبغاړي له سریلنکا سره داسې په دقت لوبه وکړي لکه له زیمبابوې سره چې یې وکړه، نو دا لوبه افغانان ګټي. او همداراز نقیب الله بارکزي له کندهاره لیکلي، له ټولو هیوادوالو غواړم چې دعاګانې وکړي چې نن د کرکټ لوبه وګټو. د ازادي رادیو ده د وزیرستان څخه افغانستان ته به کورسیوی د وزیرستان خلکو د دواړو هیوادونو د حکومتونو څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته خوراکي مواد د دواوی او زیر ترجره د دوی خپل کورونو ته پستنی دوه کې مرسته وکړي. نور راپور د سیلاب مسعود څخه اورو.
په وزیرستان کې د جنگ په وجه د افغانستان ولسوالۍ بیر ملا منتور اوړېدلې وزیر مسعود قبایلیون چې کوم نن گئیز مال د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکه غږېدلې دي، د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو قبایلی مولا خان ویایي چې جنگ بد زبولي تاواني کړي یو. د پاکستان افغانستان حکومتونه د کډوالۍ په دا تنګ تغییر ژوند کښې کاسه خیر شګړه شیر را سوالای دامرا خود وکی چخ پل وطن تمو بیرتا ولیش دوی
ولی علامان در مل سوالی کی سی بات کی چ بالکل نشانه ده د پاکستان لیرا الفاریکا شان افغانستان لیرا امیتا در تکلی پای بخوری داغ داکری نا ور پوت سول مولینا ور پوت سول می دا هول چخ پل وطن تالو شی
یو بلک بایلی فضل الرحمن زیاتوی چ بارون لا گیا دای سڑ دای پ بدیا پرتایو نکش دشت دای نه پٹھی نای رمان الله صدګای ګیلامن دی چې د خوراک شاک شیونه خو خود نشته، د رنځورانو د علاج نه هم بې برخې یو. د وزیرستان د دغو قبایلیانو ږغ مې چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر ته ورسوه، هغوی څه ځواب وکړه؟ وار وای زنې
سلسل پدا جدوجہد کی ان شاء اللہ پر نزدے ٹیم کو میز راد پاکستان طرف انا دے تباری بات کی پدا ہفتہ یعنی ما ہفتہ کو دے خپل علاقے تا دی دا پاکستانوں دی دادی میج ورنا دی
دا غو کا بلیانو دے پاکستان دے حکومت نا غشتنا وکڑا چھ دے بیر تلش دولو سرا سرا دے دی میجا دے مالی زنی توانونو پورا پورا پور ہاں را کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوس دا ازادي راديو اونیس پروګرامن سپورت او همداراس کور کلی په ګډه اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرم نو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د دوو بریاو په اړه باندې درته معلومات درکوم یعنی د ریپورتونو په شکل باندې په افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ بریاو او همدارس د باز محمد مبارز چې یو افغان رزمي لوبغاړی دی د اتلولۍ په اړه معلومات خوري. لومړی راځو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریاو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2018 کال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د کرکټ نړیوالې شورا له څلورو دایمي غړیو سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د شلاوریز نړیوال جام په لومړي دور کې د دریو لوبو په ګټلو سره دا چانس چې د ټولو لپاره د ویاړ ځای دی ترلاسه کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام کې چې شلاوریز دی له سریلانکا، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او انګلستان سره د لوبو چانس ترلاسه کړ. افغان ټیم دا چانس د سکاټلند، هانګ کانګ او زیمبابوي ملي ټیمونو ته په ماتې ورکولو سره ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي د نړیوال شلاوریز جام دویم دور ته پوره چمتووالی لري او په خپلو لوبو سره د ډیرو پام ځان ته جلب کړی دی. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبغاړو په خوانیو لوبو ته ښه تمرینونه کړي وو او همداسې بل پلان سره سم په دویم دور کې هم لوبي وکړي.
د کرکټ نړیوال شورا توجه بالکل افغانستان لپاره زیاته شوه. ولې بده چې یو فل ممبر نشي کولای چې د خطاب له سره د انټرنیشنل شامل کړي. افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې ځان شامل کړي. زموږ لوبغاړو هم ډېره توواله لري. د دې سره موږ له سره هم مخ کیږي. لکه تر څنګ لکه ساوث افریقا او څنګه نور هیوادونه دي چې هغوی سره به لوبي ترسره کړي او هغه هم مهم لوبي دي. نو افغانستان ان شاء الله د ټولو لپاره په ټول توواله نشي.
افغانستان په همدې پنځمبه ورځ له سریلانکا سره په کلکته کې لوبه کوي. د یکشنبه پر ورځ د مارچ په شلمه د ممبای په وانکیډي لو استډیوم کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د مارچ په درويشتمه په دلی کې له انګلستان او د مارچ په وويشتمه په ناګپور کې له ويست انډيز سره لوبه کوي. افغان ټیم له دغو ټیمونو سره په داسې حال کې مخ کیږي چې له انګلستان او جنوبي افریقا سره په شلاوريزو لوبه کې مخ شوه او ماتې تری خوړلې دي. خو د کرکټ ډیرو کارپوهانو نظر ورکړی چې افغانستان دا ځل د تیرو نړیوالو جامونو په پرتله ښه موقف لري او کولای شي چې یاد ټیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي. خو د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې ډیر زیار یې ایستلی و او بالاخره وتوانېدل نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده. په پنځو لوبو کې د زیمبابوې لوی ټیم مات کړی. افغانان له موږ د نړیوال جام اصلي لوبي غوښتلې. نو دا د موږ د لوبو ته لار پیدا کړه. رښتیا هم چې د لوبو ته د ورتک سیالۍ ډېرې سختې دي. افغان ټیم روسه له هغه د نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړه چې د زیمبابوي ټیم ونتواني د دوی لخوا د 120 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړی او خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو لاسه ورکړل. او به کتل شي چې افغان ټیم څنګه کولای شي د سریلانکا، انګلستان، ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ټیمونه چې هر یو یو ځل د شلاوریزو سیالیو نړیوال جامونه ګټلي مات کړي او د نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار ومومي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د افغان رزمي لوبغاړي د اتلولۍ په اړه دی. د رزمي لوبو افغان اتل باز محمد مبارز د او اف سي سازمان په نړیوالو لوبو کې روسي لوبغاړی امیر ستاروف مات کړ. مبارز وتوانید په دې لوبه کې چې د شمې پښپه وشوه په لومړی راوند کې په لومړیو یو نیم دقیقو کې ستاروف تسلیمېدو ته اړ کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. دا د رزمی لوبو د افغان اتل باز محمد مبارز خبرې وی چې د روسی لوبغاړي امیر ستاروف لماتول ورسته کړی دی. د باز محمد مبارز او امیر ستاروف لوبه د او اف سی سازمان لخوا د ماسکاو په لوژنیکی سټډیوم کې وشو چې سباندې لزر کسانی ننداري ته ناستو. باز محمد مبارز د لوبه د افغانستان پوزیانو په 13 ملی پولیسو ته ډالې کړه او وی ویل چې د هیواد لپاره به داسې نورې لوبي هم کوي او د دې لپاره چې ټول افغانان د افغان پوزیانو ملاتړ وکړي. په دې لوبه کې د پوزیانو جامې پتن کړې وي.
په
خوشبختانه این مسابقه فکر میکنم که در تاریخ روسیه هم
لنیکه مرغه دالو بزما په نظر در روسیه په تاریخ کې بیساره و ځکه چې ډیر خلک ورته راغلی وو په دې لوبه کې ما وکولای شول چې خپل سیال په لومړی راوند کې په یو سبمیشن تسلیم کړم یو وخت ما خپل دی روسی لوبغاړي په وړاندې د همداسې سبمیشن په خاطر لوبه بایللې و او نن دا د ما یو روسی په سبمیشن مات کړ باز محمد مبارز ویل چې د لوبي ته په تایلند کې شاوخوا دوه میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او په ډیره لوړه روحیه یې دا لوبه وګټله له مبارز یوه اونۍ مخکې د رزمي سپورټونو بل نړیوال اتل سیار بهادرزاده تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې امریکایي سیال برندن تاچ په ګوندو کړی وو باز محمد مبارز شاوخوا لس رزمي لوبې کړي چې دوی بایللې دي د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو په دغه پروګرام کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوري زو نړیوال جام سیالیو کې چې په هند کې دوام لري دویم دور ته لار پیدا کړي لومړی لوبي د پنځم پورس له سریلانکا سره ده د یکشمې پورس هم چې د مارچ شلمه کېږي له جنوبي افریقا سره لوب کوي او دوه نورې لوبې هم له ویسټ انډیز او انګلستان سره لري په بل راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د رزمي سپورتونو نړیواله تل باز محمد مبارز خپل روسی سیال مات کړی دی نو په همدې سره دا پروګرام همدلته ختمیږي تر بل یو موزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښه شیبه ولرئ
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا کله مو له اجازه پرته چا له موبایل څخه عکسونه او فلمونه اخیستي
دا الک دغه سي د دې جلې عکس یې غکړیو دا ویل کته دغه سبا راتر حاضر نسی او زم د تا عکسونه پاک بخښه اومد
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي
کچېری دوی د ځان د پاره غواړي چې سبت ولري باز شیبه ابدی کې وې ساتي لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي
قدر من دوستانو اخای تاسو هم لیدلې یا اوریدلې وی چې د زینو کسانو له موبایل څخه دیغوی شخصي شایان دی بلا بلا اهداف په خاطر په پټه اخیستل کیږي چې دا کار هم په اخلاقی او هم په قانوني لحاظ جرم دی امنیتی مسول کسان وایي چې کچری متضرر کس غوړي نو دوی له تحقیق څخه اوروس دغه کسانو ته چې د خلکو په شخصي حریم تیرې کوي ماره مکسونه او فلمونه خبروي له قانون سره سم جزا ورکوي په دې وروسته کې له زینو غو موبایل جوړونکو څخه چې د سړک په غاړه د کمپیوټر مخې ته ناس دي او موبایل نه جوړي یو شمیر میرمنې شکایت کوي وایي چې له موبایل څخه د دوی شخصي شیان کاپی کوي بیا ګواښ ورته کوي چې کوي غوښتنې ونه مني نو عکسونه او فلمونه په بازار کې خپروي په دې اکله په پایل کې د توتنو خبري اورو
دا الک دغه سي د دې جلې عکس یې غکړیو دا ویل کته دغه سبا راتر حاضر نسی او زم د تاکسونه پاک بخښه اومده بس دغه ورونه بدکار پلار بدکار دا ورور د سې وخلې جلې خلاص د علاقات نه ورځولای وای نفر وخه وای نفر دغه نه کوم مس زرکا پیدا ک دغه سات دې ته زنګ وکي او دې خوش اورور را دې خبر یاو جلې وخه ټلیفون واتساپ زبکا وشته تکه تکه دانه دانه کورته واچو خدای دا سور است خدای دې دا ټلیفون ورکړي په دا یو کور کې دو کور اوسوځي
سوزلې زی د کمرې مخې ته راوړې و ما فامیل هم ناستو کله چې زما تصویر سوزلې مخې ته راوړنو مور پلار مې اغه د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه یعنی مثلا دومره خلکو نشي ګډونې کړي ستا تصویر مخې ته راوړې
کوم
عکس نه پیغام د کوم زین اخیستل شوی او هغه د خپل ملګری زورول د پاره د عکس ور کړو چې ته څنګه د خزو سره خبرې کوي نو هغه چې کله د عکس لیدلو نو ماته ویس نو په وخت کې ستاسو سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستاسو سره مکسونه وسیله وای نه هغه د انټرنیټ ته څنګه ور کړی او خلکو ته څنګه ور کړو ما ما خو چاته نه دی ور کړی وای په انټرنیټ کې زما اوس د عکس زه خبر نه هغه خبر نه عکس ور کړ شوی دا هم بد خبره ده چې ته چانه اجازه وانه خستل شي د هغه عکس انټرنیټ ته ور کړی په خصوص د سیاسرو
ډیری وخت داسې شوي چې یو کس له ځان څخه خبر هم نه وي کورني عکسونه او فلمونه په بازار کې اتید شوي وي یا هم په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي د کابل اوسینکی اجمل وایي چې د خپل د دوستان ماره عکسونه د یو کسانو په موبایل کې لیدلی چې باید هلته نه وي د ده په نظر د موبایل په ذریعه عکس اخیستل او فلم برداری کول مناسب کار نه دی
کارګر را سره کار کوي دا غو موبایل هم دا غسه د کور عکسونه باسیلی وو هغه نه صبر واله جو بل ورځ نه کما خپل څه وکتل دا غو د کورانه او څو عکسونه هغه مخبل ول نه داخه کار دا کنو رار سګه خو د سیاسره دا کس دا خنه دا هیڅ نه دا وکړنو پرزن ما وباسو دا کس سبا د ما ورو یاد ترزو یاتر دا مان موبایل رخصه هغه خو ګوري کنه یاد ما وي قومي ما ته پسته په اون نه جوړیږي نو هیڅ کله نه دا به کار چې دا که سړی ځان سره وساتي د موبایل کې کوژدو کې دغه کیسو کې کیږي اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته دا دایرام و خښه نیمشم کې دغه غونډه په لمبارداري ما سره د مال کمپیوټر والا شه ولا ما خو خپل نه دا کړه کنه خو کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي دغه به تیر کړی دی نه خو همدغه سې وکه مالک کړي یا کوم چار چا کړي خو کړي دغه د کور غونډ راز هغه د مونږ ته ښکاره شو ما همدغه ته چیشه شوه تاسو اوس په لمبارداري وو کې ته راځي میمري کارت ورکې دی کمپیوټر والا ته ما خو اتمن کمپیوټر وړی کانا ستا په کې نوټ ساچه هغه بل تلګي بل تلګام دغه نه غټیږي
په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول احمد شاوردګ هغه کسان چې د خلکو په شخصي اړیم تیرې کوي تر ټولو ظالم او بد کسان بولی هغه وایي خلک د دې لپاره چې د ژوند زینې شیبه د تل لپاره ژوندې پاتې شي عکس اخلي فلم برداری کوي خو خبر نوي چې دا کار ستر سرخوګي ورته جوړوي
شیرنی خوري یا د واده یا فرزندي کورنی محفل په غیر ارادي شکل باندې یا د خو فکر کې چې د زما موبایل مسؤل دی خو خپل می دی نو کله د انسان د موبایل یا ورکیږي یا موبایل اوارس پیدا کوي ته دا وړي دکان ته نو که یو څوک د تجارت په لحاظ کې یو څوک فرزندي ضرورت په لحاظ کې یو څوک د کسب په لحاظ باندې یو چیرته موبایل ساز دی یو کورنۍ په غي اعتماد کوي موبایل وروړي چې ته دراته جوړ کړي نو چاته وروړي نو که ته دغه ورته وروړي او دای بیا دومره ظالم انسان وي دومره مضر انسان وي دومره خدای ناترس انسان وي لدغه فرصت نه په استفاده باندې چې د ګوکی موبایل جوړوم بیا دغه نمره واخلي یا دغه فاميلي عکسونه ترې نه واخلي بیا نو په غي فاميلي باندې فشار راوړي یا په غي جلی باندې فشار راوړي بیا فاميلي جنجالونه او ماجراوي ترې نه جوړيږي امنیتي ورګانونه باید په دغه کسانو باندې جدي پاملرنه او څارنه باید ولري د دوی نه باید ضمانت باید واخلي کدا رقم شای پیدا کیږي د دې ته سطحي و نه ګوري
نجیب د کابل د خیرخانی سیمه سي مریم ته چیرم دکان لري موبایلونه جوړوي هغه وایي چې ډیر ځله خلکو موبایلونه د جوړولو لپاره ورته راوړي خو د په صداقت خپل کار کړی موبایل جوړ کړی بیرته لاکسونو او فلمونو سره د موبایل خوانت سپارلې
بعضی کساس خودشان مین مثلا چپ میره یا فلش میره
ځینی کسان دی خپل راضی وایي چې د موبایل چپ می واخله ماته موزیک ثبت کړه یا هم ځینی عکسونه غواړي چې په موبایل کې ورته واچو د جوړولو لپاره هم مخته موبایلونه راوړي موږ د غوي شخصي عکسونه او فلمونه په امانت ته توګه بیرته ورسپارو دا چې د خلکو عکسونه او ویډیوګانې بازار ته وځي په دې کې خپل خلک هم ملامت دي دوی ول خپل موبایلونه له شخصي محرم شیانو سره داسې چاته د جوړولو لپاره ورکوي چې هغه نه پیژني دوی خپل باید د خپل کورنۍ د عکسونو او فلمونو ساتنه وکړي
درنو دوستانو یو خدایوي چې د موبایل جوړول پر وخت ځینې موبایل جوړونکي د خلکو په تیر بیا د میرمنو عکسونه او فلمونه کاپی کوي بیا د خپل مقصد لپاره کاروي بل یو شمیر کسان پرته له اجازه څخه میرمنو عکسونه او فلمونه اخلي چې دې کار هم ډېر ستونزې راولاړي کړي د کابل اوسیدونکو لپاره د ځان پاکل وایي
محفل وو او زما ورور ولید چې بلچا په خپل موبایل کې فلم برداری کوي او ماته وایي چې زه راشه دې ته وایي چې دا فلم برداری کوي ځه او دا سه محفل پات شو او زما ورور ډېر خپه کېږي به زو کوړه نه ځکه ته ډېر بد ده دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي دې شو او هیڅ وخت بد کار نه کوي امدا چې دا ویاقل خلک داسې په موبایل چې اخلي او دې کیمرا ولیدل جواز سمره د کیمرا لرم داسې ده او دا فیسبوکونه چې دا ولیدل ټول فاميلي ده عکسونه د انجلي مجلس کې ده ټول عکسونه باندې راځي
د میلی پر وخت هم د ځینو میرمنو عکسونه په پټه اخیستل شوي چې بیا وروسته ډېرې لانجې رامنځته کړي. بیا هم احمد شاه وردک په باغ بابر کې له خپلو تجربو څخه وایي:
ځوان به اوس ظاهرا به ټلیفون وخت نیولی و، داسې ګواکې ښکارولی چې زه خو د چا سره په ټلیفون کې خبرې کوم. همو هدف به یې څه و چې دوی یو فامیل وزوروي، یا فرزن یوه جلۍ چې په خوا کې روانه د دغې نه ویډیو واخلي یا دغې عکس واخلي. دا د یو عادي او سطحي تخلف په شکل باندې مو ورته نه کتل، بلکې د یو ډېر جدي تخلف په شکل باندې مو عاجل دې ته فرم د تخلف خانه پورې کوو، حوزې ته مو لیږه، جنایي ته مو تسلیموو، تر څو چې دوی ته لازمه جزا ورکړل شي. او دا قسم ځوانان چې دوی د فامیلونو د ځورونې نه لذت وړي، د دې مخه ونیول شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤول کسان هم وایي چې دوی ته هم ډېر ځله شکایت شوی چې د ځینو خلکو شخصي حریم خوندي نه دی، له موبایل څخه هغه څه ایستل کیږي چې ډېر محرم وي. په دې هکله د یادې وزارت له ویان هارون حکیمي سره غږېدلی یو.
متاسفانه د بعضو کورنیو د عکسونو، د بعضو کورنیو د ویډیو کلیپونو، د بعضو کورنیو د غږیزو کلیپونو د راوتلو، د دې څخه د سوء استفادې نمونې موږ په ټولنیزو میډیا کې ډېر ګورو. هغه صحنې چې باید خبرې نه سي خبریشه. دلته د څو خواو څخه عوامل دي چې دغه مسایلو ته لاره واري. اوله، متاسفانه د ځینو غرضي او منفي فکره اشخاصو لخوا دا هڅه چې د خلکو شخصي حریمونو ته داخل سي. ځینې وختونه کورنۍ د ویډیو اخیستلو په چارو کې بے باکی کوي. هغه مراسم چې دوی باید په ډیرو محتاطو چارو له ډیرو محتاطو لارو عکاسي کې یې په ډیره ښه توګه وساتي، دوی د هغو مسایلو سره بې احتیاطي کوي. بله خبره، د یو شمېر مغرضو ذهنیتونو چاره ده چې هغوی چې کله د نورو کورنیو عکسونو یا ویډیوګانو یا نورو اسرارو ته لاسرسی ولري، نو بې له دې چې د بل چا عزت خپل عزت وګڼي، د هغو محرمو صحنو څخه د ځان په ګټه کار اخلي او یا یې خپرولو ته سپاري.
لکه مینه مو پختلی چې دوی وزارت په دې برخه کې څه کړی؟
د افغان فلم ریاست په دې چاره کې مسؤلیت لري چې د شار کمپیوټرونه چې ټلیفونان جوړوي، همداراز ټلیفونانو ته د هغو کمپیوټرونو څخه تصویرونه او نور مسایل لیږدیږي، هغه وڅاري، تعقیب کړي. د دغو موضوعاتو د مخنیوي لپاره زموږ اوله هیله د خپلو ټولو هیوادوالو څخه ده چې د خپلو هغو صحنو چې باید تصویرونه او عکسونه او ژغونه د باندې ونوځي، د هغو صحنو سره محتاط اوسي. کچیر دوی د ځان د پاره غواړي چې ثبت ولري باز شیبه ابدی کی وې ساتي، فلمي ژغیه تصویري، نو لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي ترڅو مغرضو کړیو ته د لاسوهنې زمينه برابر نه سي. په دوهم قدم کې مو د ټولو هغو کسانو څخه چې د نورو د محرمو صحنو د اسرارو په خبرولو کې لاس لري، هله داده چې د هر چا عزت خپل عزت وګڼي، ترڅو چې موږ د نورو عزت خپل عزت نه ګڼلې، موږ خپل عزت نسو تامینولای او ساتلې. زه ټول هو کورنۍ ته چکلې دغه محرم مسایل د هو کسانو لاس تلوي چې هغه سبا دوی ګواشي یا دوی دغه څخه اندیشنه لري، هله کوم چې دوی دې ژر تر ژره خپل مسایل چکل اندیشنه ورسره پیدا کیږي د عدلی ارګانونو سره، د هو څارنوالي سره چې د میرمنو د پاره دی په ځانګړي توګه یا د کورنۍ امنیت په برخه کې څارنوالي ده، هغه ته د مسایل ورسي ترڅو د دوی کورنۍ مسایل پټ پاتې شي.
اورونه کې مې به هم راته وایي چې کله د دوی مسؤل کسان هغه موبایل جوړونکي ویني چې د خلکو شخصي عکسونه او فلمونه پرته د هغو له اجازه څخه اخلي، له هغو سره څه ډول چلند کوي؟
هغه نیول شوي او هغه کسانو چې جواز یې د کار اخیستې جواز دی نه اخیستل شوی او ان عدلي ارګانونو ته معرفي شوی دی، داسې پولیسګونو پیښه. موږ په دوکانونو، سینماګانو او همداراز د سړک پر غاړه د هغو کمپیوټر کارانو څخه چې د خلکو ټلیفونونه جوړوي او هغو ته سندرې او عکسونه لیږدي، داسې ډېر مواد ترلاسه شوي او ډېر ځایونه د دغو پیښو سره زموږ کارکوونکي مخ شوي چې بیا هغه مسایل تعقیب شوي دي.
درنو دوستانو، ترغه چې موږ هر یو د بل عزت خپل عزت ونګنو، لورته سنځو کوم چې په خبرونه کې یاد شوي نو خلاصې دلای دا هم حقیقت دی چې کچېره موږ د بل سپکاوی وغوړو نو خپل به هم درانه او په عزت پاتې نشو. نو ځکه په کار دی چې د نورو په شخصي حریم تیرای ونکړو، د هغه مارم رازونه چې په موبایل کې دي خوندي وساتو. اړوند ادارې چې د مسولیت لري هم باید سرغړونکو سره قانوني جدي چلند وکړي ترڅو د خلکو شخصي حریم خوندي پاتې شي. Thank you.
بدن سپین بلوڑی سپین غاڑ ده سپین دن جلی سپین سپوش میتنن والاڑ ده سپین دی بدن سپین بلوڑی سپین غاڑ ده پٹولی کی دا انزول معلوم دار دا سپنیا دی بدن تے سپن بلوڑے سپن غاڑ دا سپن دن جلی سپن سپوش میتنن والاڑ دا سپنیا دی بدن تے